سره ورسید بل خبرونه اجمل انډوراندې کوي چې استودیو ته راغلی ان صاحب مېربن
ډیر زیاته مننه احمد شیبر مغل تاو نظر سپنه مننه کو خپلې وبل خبرونه پیلو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابل ریپورتونه لرو نن په کابل کې د حزب اسلامي یو شمیر بندیان چې د حزب اسلامي سره د سولې د توافق د یوې برخې په توګه باید له زندان نه خوشې شوي دي. د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي نړیوال متحدان باید د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه والي په هدف له افغان امنیتي ادارو سره مرستې زیاتې کړي. او د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې د سړک جوړونې د یو شرکت څو کسانو ته ملک ژوبل اوښتی. دوستانو ستړي مشه په دې خبرونه کې په یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. عصمت سروان په ستډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان ولسمشر د ګزن ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره اقدامات کافي ونه بلل. د پاکستان د کابینې یو غړی وایي ناټو ورڅخه د ګوادر بندر له لارې د ترانزیت غوښتنه کړې او د اروپایي اتحادیې په بلنه د سترو اروپایي هیوادونو او ایران د بهرنیو چارو وزیران د دغه هیواد پر اتمي موافقې خبرې کوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر د ماشومانو د ګزن یا پولیو د محبه کېدو لپاره اقدامات کافي ونه بلل. ویل چې دا ناروغي باید یو مخ له منځه یوړل شي. ولسمشر غنی دا خبره نن پنجشنبه د کندهار، هلمند، ننګرهار، کونړ، پکتیکا او فراه ولایتونو له والیانو او د عامې روغتیا او حج او اوقاف له رئیسانو سره په ویډیو کانفرنس کې وکړه. د ارګ له خبرپاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی وویل که څه هم د ماشومانو د ګزن د ختمېدو په برخه کې پرمختګ شوی خو کافی نه دی. د بلګې په توګه د کندهار د لوی ویالې او د ننګرهار ځینې ولسوالۍ یادې کړې چې لا هم د ماشومانو د ګزن د ناروغۍ پیښې پکې له منځه نه دي تللې. د پولیو د ملي کمپاین د معلوماتو له مخې په افغانستان کې سږکال د ماشومانو د ګزن 12 پیښې تایید شوې چې 15 یې په کندهار، 3 په ننګرهار، 2 په هلمند، 1 په زابل او 1 هم په کندوز کې لیدل شوې ده. د پولیو ملي پروګرام هیله لري چې دا ناروغي په راتلونکو دوو کلونو کې یو مخ محوشی. د افغانستان په شمال کې د شاهین 209 قول اردو وای په یو لړ عملیاتو کې د درې قومندانانو په شمول 15 ویش وسلوال طالبان وژلی دي. د دې قول اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال نصرت الله جمشیدی نن آزادی رادیو ته وویل دا عملیات تیره شپه د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې وشول. تیره شپه د هیواد هوایی ځواک د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو په ملاتړ د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې پر دښمنانو هوایی عملیات وکړل چې په لړ کې د درې قومندانانو په ګډون 15 ویش طالبان ووژل شول. جمشیدی دا هم وویل چې د فاریاب ولایت په بیلابیلو سیمو کې عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د مرکزی کابینې یو غړی وایي په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ورته وړاندیز کړی چې د دوی اکمالاتي وسایل دې د ګوادر بندر له لارې وارد شي. د پاکستان د سمندري چارو د مرکزی وزیر حاصل بزنجو په وینا د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو ویلي چې د ګوادر بندر افغانستان ته تر ټولو نږدې دی. حاضر دمه په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته اکمالاتي وسایل د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان په تورخم او سپین بولدک کې واردې شي. د پاکستان د سمندري چارو مرکزی وزیر حاصل بزنجو وای د ناټو استازو دا وړاندیز په ورستۍ غونډه کې چې د سیمایزو او نړیوالو سوداګرو سره لارله وکړ. د خبرونه لازادي رادیو اوري. د هغې اتکلنې پاکستاني نجلۍ پلار چې پرې جنسي تیری او وژنې خلکو ته ټکان ورکړ نن پنجشنبه پولیس تورن کړل چې په پنجاب ایالت کې د ده د لور د بې درکه کېدو په مهال چټک اقدام ونه کړ. د نجلۍ پلار انیس انصاري چې د پیښې په مهال له خپلې میرمن سره د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللی و د پنجاب صوبې له اعلی وزیر شهباز شریف سره له کتنې وروسته پولیس په بېغورۍ تورن کړل. د پنجاب اعلی وزیر پرون څو ساعته وروسته لدی چې انصاری له سعودي عربستان څخه د خپل لور د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره راوګرځید کسور شارته لاړ. ماشومه چې زینب انصاری نومېده تېره اونۍ یوه ګاونډي کور ته د قرآن کریم د زده کولو لپاره روانه وه چې بېدرکه شوه. د هغې مړی د سې شنبې په ورځ د کسور په یوه ډیران کې وموندل شو. له دې پیښې وروسته پرون چهارشنبه په کسور کې د پارېدلو ښاریانو او پولیسو ترمنځ اخوډب وشو. اعتراض کوونکو د پولیسو پر یوه ماموریت حمله وکړه، دوه تنه ووژل شول او درې نور ژوبل شول. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي اتحادیه غواړي چې له نړیوالو قدرتونو سره د ایران اتمي موافقه پر خپل حال پاتې شي او له امریکا غوښتنه کوي چې دا موافقه د ایران د توغندۍ وسلو له پروګرام او د سوریې په جګړه کې د دغه هیواد له روله جلا وګڼي. زیگمار گابریل دا خبره نن پنجشنبه په بروکسل کې د ایران، بریتانیا، فرانسې له بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشري سره تر غونډې مخکې وکړه. په پام کې ده چې اروپای اتحادیه او ایران له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اتمي موافقې ملاتړ نن پنجشنبه د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ په دې اړه پرېکړه کوي چې آیا دې موافقې ته دوام ورکړي او کنه. سترو اروپایي هیوادونو د ایران د اتمي موافقې پر سر په خبرو کې مرسته کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون چهارشنبه هیله څرګنده کړه چې له شمالي کوریا سره د جنوبي کوریا د دې اونۍ د ډیپلوماتیکو خبرو پیل په سیمه کې د کړکیچ د آرامولو لپاره د پراخ دیالوګ سبب کېدای شي. ټرمپ یو خبری غونډه کې ویل له شمالي کوریا سره یقینا ډېرې ستونزې لري خو اوس ډېرې ښې خبرې روانې دي. دی وایي موږ له چین او شمالي کوریا سره کار کوو، موږ له بېلابېلو نورو هیوادونو سره کار کوو او فکر کوم چې ښه روان یو، موږ ښې خبرې کړې دي. ترامپ دا خوشبینی وروسته له دې څرګنده کړه چې د شمالي کوریا د اتمي او توغندوي وسلو د پروګرام د پراختیا پر سر ترنګلتیا ډېره زیاته شوې وه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. نن د حزب اسلامي یو شمیر بندیان له زندان خوشې شوي. په دې اړه به جزئیات در واورو. همدارنګه به په خبرونه کې واورئ چې د بلخ نوی والی بیان د هغه رپورټونه ردوي چې ګوندې د انجینر محمد داوود د معرفي کېدو په اړه د بلخ په یو پوځي قرارګاه کې چمتووالی نیول شوی دی. د اداري فساد په وړاندې د افغاني شبکې د فساد په وړاندې د حکومت هڅې ستایي او ټینګار کوي چې اوس هم یو شمیر زورواکي د فساد په وړاندې په مبارزه کې خنډ دي. پر دې موضوع به هم رپورټ واورئ. دا به هم واورئ چې په نورستان کې د سړک جوړونې په کارکونکو برید شوی دی چې لږ تر لږه یو تن پکې وژل شوی دی. که وخت و د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم واورئ. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به مو له دې خبر کړو چې د اروپایي ټولنې چارواکي نن پریکړه کوي چې د ایران د اټومي تړون څخه چې په 2015 کال کې تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ لاسلیک شو ملاتړ وکړي. د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی هم په همدې خبرونه کې خبرېږي چې کتر پای را سره وي حتمن یې اوریدلی شئ. دوستانو، لکه مخکې مو چې وویل، نن د حزب اسلامي یو شمیر بندیان له زندان نه خوشې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي سره د سولې په توافق کې د دې ګوند یو شمیر بندیانو خوشې کول چې د حکومت په زندانونو کې دي د یو شرط په توګه منل شوي وو. دا چې په کم شمیر بندیان خوشې شوي دي او نور جزئیات هم د اوس را سره د کابل سټډیو نه اکرام الله اکرام په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور بلتا واورو د حزب اسلامي د بندیانو د خوشې کېدو په اړه.
ډېر زیاته مننه نن صاحب، تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن د کابل د سرخیپ لو باګرام له زندانه د حزب اسلامي نږدې 15 بندیان خوشې شول. حزب اسلامي ویلي دغه زندانیان د حکومت او د دوی ترمنځ سولې د شوي هوکړه لیک له مخې خوشې شوي دي. د دې ګوند یو ویان نادر افغان په سیمه کې رسنیو ته ویلي ژمنه شوې چې د دوی 200 زندانیان خوشې شي، خو یو شمیر خندونه لامل شول چې د خوشې شویو زندانیانو شمیر 15 ته راخته کړل شي.
تاسو ته به تر معلومه ده چې د حزب اسلامي او دولت ترمنځ توافقنامې نه ورسته په وزارت دوه میاشتو کې باید حزب اسلامي افغانستان ټول بندیان خلاص شوی وای. ولی متاسفانه ملي وحدت په حکومت په داخل کې یو تعداد مشکلات وجود لري او یو تعداد کړی دي چې هغوی د دې زندانیانو د په وخت خلاصېدو معنی ګرځېدلې دي او دفتري مشکلات دي چې دغو په اساس باندې دغه پروسه ډېره په سستۍ سره په مخ باندې ځي.
دی وی د حکومت په داخل او بهر کې وشمیر کړي د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ شوی هوکړې د عملی کېدو په وړاندې خندونه جوړوي او نه غواړي چې دغه حزب بندیان له زندانونو آزاد شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د حزب اسلامي نږدې اویا بندیان خوشي شوي او حزب اسلامي ویلي د دې حزب ټول بندیان نږدې 2500 کسان دي او حزب اسلامي له دولته د دغه ټولو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د درنشا د سیاسي موافقتنامو د برخې مسول نصرالله فاری په سیمه کې رسنیو ته ویلي چې لدی خوشی شوی وبنديانو څخه ملکی ژوند ته د ګرځیدلو په هدف ضمانتونه هم اخیستل شوی دي چې دوی به دوباره جنگ کنه ورګرځي او دوی به خپل ملکی ژوند اختیاروي.
د دې کټ باندې کار کیږي چې دا تفکیک وو چې دا د اسلامي دی او کنه دی. تاسو ګورئ دا پروسه ډیر تال خوري هغه به دې تال خوري چې دې دقت باندې دا دوسیه کتل کیږي. هیڅ بل جرمې کړی هغه په دې کې نس داخله درې موږ د اسلامي سیاسي نظامي مابوسین چې حق له دې ور باندې نیوي کوم جنایي جرم نیوي کړی هغه آزادو.
له افغان حکومت سره د حزب اسلامي ګوند د سولې کولو په هوکړه لیک کې د دې ګوند د بندیانو خوشی کول یو مهم شرط و. د دغه حزب مسولینو سور زمخ کې پر حکومت لدی عمل انتقاد کړو چې د حزب اسلامي د بندیانو د خلاصون په برخه کې په خپل کړو ژمنو عمل نه دی کړی. لدی وړاندې د افغانستان مشرانو جرګې هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک پر عملي کېدو باندې ټینګار کړو. د دې جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار ویلی وو هر هغه غاړه چې د دوی ترمنځ د سولې له شوی تفاهم لیک سرغړونه کوي سولې ته اجمن نه دي. خو افغان حکومت ویلی چې له حزب اسلامي سره د شوی تفاهم لیک د ټولو موادو عملی کېدو ته اجمن دي. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهانو بیا ویلي چې افغان حکومت له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک په بشپړ توګه عملی نکړي نورې مخالفې ډلې بزلخ نه کړي چې له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. بلیانسب
ډیر زیاته مننه کوو اکرام الله اکرام او چې له کابل د حزب اسلامي د یو شمیر بندیانو د خوشی کېدو حال راکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بلخ د نوی والی ویاند هغه ریپورتونه رد کړي چې ګوندې د انجینر محمد داوود د معرفي کېدو په اړه د بلخ په یو پوځي قرارګاه کې چمتووالی نیول شوی. رحمت الله فطرت ازادي رادیو ته ویل ښاغلی داوود له پوځي لارې د کار د پیلېدو پلوي نه دی او نه هم تر اوسه دې ته داسې وړاندیز شوی. ښاغلی داوود په داسې حال کې له سیاسي لارې د بلخ د ولایت په سر د راپورته شوي اختلافونو حل ته هیله ښودلې چې د جمعیت اسلامي ګوند ځینې غړي وایي دا پروسه ممکن ډیر وخت ونیسي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه ریپورت لري.
د بلخ د نوی والی ویاند غوراپورونو په اړه چې ګوندې انجینر محمد داوود په نږدې ورځو کې په شاهین قول اردو کې د بلخ د والی په توګه معرفي کیږي وایي والی به له پوځي لارو واک خپل نه کړي. رحمت الله فطرت وایي انجینر داوود ته تر اوسه په دې اړه څه وړاندیز نه ده شوی او نه هم دوی د داسې څه پلوي دي. دی وایي د هغو ستونزو له امله چې موجودې دي دوی څه وخت د کار د پیلېدو اټکل نه شي کولی خو په دې برخه کې ورته پوره ډاډ ورکړل شوی دی.
دی
وایي هغه اواز چې شاهین قول اردو ته زموږ د تک پاړه کېږي موږ یې په بشپړ ډول ردوو. موږ په کابل کې یو او دا اواز یې بې بنسټه دي ځکه والي د والي په حیث ټاکل کېږي نه د قول اردو د قومندان په حیث چلته دې کار پیل کړي. له دې وړاندې ځینو خصوصي رسنیو د حکومت د ځینو باوري سرچینو په حواله راپور ورکړی چې انجینر محمد داوود به په نږدې څو ورځو کې په 209 شاهین قول اردو کې خلکو ته معرفي او لا مغزای به خپل کار پیل کړي. رسنیو که څه خپلې سرچینې نه دي په ډاګه کړي خو قولې لیکلې چې د حکومت لخوا د انجینر داوود ټاکل کېدو پریکړه بیرته نه ګرځېدونکې ده. د بلخ د نوی والی ویان هم ازادي راډیو ته ویل اجرایي رئیس او ولسمشر په خپله پریکړه ولاړ دي. رحمت الله فطرت که څه هم وایي چې د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د خبرو له پرمختګ دوی ته ډاډ ورکړل شوی خو د جمعیت اسلامي ګوند یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا خبرې ممکن ډیر وخت ونیسي. د راپورونو له مخې د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د خبرو پنځم پړاو تیره ورځ ترسره شو. دا چې تر اوسه په دې اړه څه پرمختګونه شوي دي. د جمعیت اسلامي ګوند ډېر څه نه وایي، خو د دغو ګوند د ویان مرستیال ذبیح الله فطرت ازادي راډیو ته وویل خبرې په نورمال ډول مختزي. دی وایي داسې جزئیات نه لرو چې رسنی شي، ولې د مذاکرو لړۍ دوام لري، خو په هغه حد کې نه یو چې رسنیو ته یې په اړه څه ووایو. د بلخ د والي په توګه د انجینر داود د معرفي کېدو پر سر له تیرو دریو اونیو راهیسې ناندرې روانې دي. دغه ناندرې وروسته له هغې پیدا شوې چې ارګ د عطا محمد نور استعفا منظوره، خو خپله نور بیا دا استعفا منتفي او د نه منلو وړ وبلله.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. دوستان زموږ غږله ازادي رادیو ناوړي د اداري فساد په وړاندې افغاني شبکه د فساد په وړاندې د حکومت هڅې ستایي، خو ټینګار کوي چې اوس هم یو شمېر زورواکي د فساد په وړاندې مبارزه کې خنډ دي. د دې اداري رئیس خان زمان مرخیل د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل حکومت باید له فساد سره مبارزه په جدیت سره مخته یوسي او دغه شان د زورواکو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د فساد د لویو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یو شمېر لوړ پوړي پخواني او اوسني چارواکي مجازات کړي دي. له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې نور جزئیات لرو.
د اداري فساد پر وړاندې افغاني شبکه وای په تیرو څو کلونو کې زورواکو په نظام کې دننه نفوذ کړی چې په یو نه یو ډول یې دغه مبارزه له ستونزو سره مخ کړې ده. د دغه شبکې رئیس خان زمان امرخیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له فساد سره د حکومت روانه مبارزه د ستایلو ده، خو په خبره یې د نظام په دننه او له نظامه بهر زورواکو دغه مبارزه اغیزمنه کړې ده.
فساد پر وړاندې هر اقدام کوي کوښنه دی او کغړ دی باید وستایل شي. او زورواکان چې دي دوی هغه اصلاحات او حکومت غواړي د هغوی په مخ کې خنډ ګرځي. اذن زورواکان په ټول نظام وسپن کې داخل دي.
ښاغلی امرخیل وای نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو په دې برخه کې د حکومت له هڅو ملاتړ کړی او حکومت هم باید دغه مبارزه په جدیت سره مخته یوسي. د سرګندونې داسې مهال کېږي چې روان اونۍ د فساد د لویو جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د کورنیو چارو او حج او اوقاف وزارتونو پخواني او برحاله لوړ پوړي چارواکي او د بلخ د ولایتي شورا غړي له دندې نه د ناوړه استفادې په تور په بند محکوم کړل. د فساد د لویو جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د راپور له مخې د 1595 لمریز کال راهیسې، یعنی د دغه مرکز د جوړېدو او فعالیت راهیسې، دوی تر اوسه د اوسنی او پخوانی حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په علني ډول په بند محکوم کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون غړی محمد عبدو کڅه هم د فساد پر وړاندې په مبارزه کې د حکومت هڅې مهمې بولي، خو وایي دغه هڅې بسنه نه کوي. بلخ د افغانستان جمهوري ریاست وایي د فساد پر وړاندې مبارزه زیات وخت اړتیا لري، خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې شوي اقدامات ګټور دي. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بدون شک مبارزه
با غوای له شک پرته د فساد پر وړاندې مبارزه زیات وخت اړتیا لري او سخت ده. حکومت اقدامات چې سوي دي ډیر ښه ول. ټول دغه اقدامات د حکومت د جدي تصمیم ښکارندوی کوي او هر ورځ هڅې کیږي چې شفافیت او څار زیات شي،
بشتر شوه، نظارت بشتر شوه.
ښاغلی مرتضوی زیاتوي اوس هم د تدارکاتو په برخه کې د اصلاحاتو بهیر د دولتي ادارو په قراردادونو کې څېړنه او د فساد د لویو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا د لوړ پوړي حکومتي چارواکو محکمه هممهال روان او هڅې کیږي چې په دولتي ادارو کې شفافیت په یو شان یو ډول تامین شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون ټینګار کوي چې حکومت باید هغه ژمنې چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره کړې په بشپړ ډول عملي کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا درجه بندي تقریبي ده، خو لا هم د ترهګرۍ ګواښونه موجود دي. د دې وزارت مرستیال ویان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دفاع وزارت په پام کې لري چې د امنیتي وضعیت د لا ښه والي لپاره په ژمي کې یو لړ عملیات ترسره کړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په یو بل رپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت په هواد کې امنیتی ستونزې منی خوټینګار کوي چې وضعیت د افغان حکومت په کنټرول کې دی او د امنیتی وضعیت د ښه کېدو لپاره یو لړ ځانګړي پلانونه په پام کې نیول شوی دي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد رادمنیش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تروریزم ګواښ لا هم په افغانستان کې په خپل ځای دی. ښاغلی رادمنیش وایي د افغانستان په اړه د امریکا له لوري خپره شوې اعلامیه تقریبي ده.
دا اعلامیه زبایم تقریبی ده. خطرات د تروریسم استا، درسته ده تروریسم او خطر استا، اما دا تقریبی ده. اما مونږ هم د دوی په مقابل کې کولای شو چې خپل ظرفیت په ښه توګه استعمال کړو، او ان شاء الله په آینده کال کې دغه عملیاتو په لړ کې مونږ کولای شو چې وضعیت کاملا تغییر ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې افغانستان د خطرناکو هیوادونو په څلورمه درجه او پاکستان یې په درېمه درجه کې ځای لري. اعلامیه زیاتوي په افغانستان کې د جرمونو، تروریزم، ملکي بې ثباتۍ او وسلوالو شخړو لپاره امریکایانو ته پکار ده چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي. په اعلامیه کې دغه شان ویل سوي کوم هیوادونه چې دوهمه درجه خطرناک بلل سوي هلته باید امریکایان احتیاط وکړي، او کوم هیوادونه چې آرام دي هغوی په لومړۍ درجه هیوادونو کې حساب سوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ادارې پلاوی وای افغانستان هومره هم خطرناک هیواد نه دی لکه امریکا یې چې په اړه اعلامیه خپره کړې ده. د دغه جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په هغه اندازه نن لکه څنګه چې امریکا کوم تشویش ښودلی ده ځکه موږ سکتوري امنیتي مورال ډېر قوي ده، دښمن ته موږ ضربه ورکړې ده. په افغانستان کې پیلان، خارجي انجوګانې، سیاسیون، تجاران دغه ټول کار کوي، په اندازه تهدیدات نشته.
ښاغلی احمد زی زیاتوي باید دا شان څرګندونې ونیسي ځکه دا ډول اعلامې د افغانستان دښمنانو ته روحیه ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ژمي لپاره ځانګړي امنیتي پلانونه لري چې په پلي کېدو سره به یې تر ګواښ لاندې سیمې امن کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي نړیوال متحدان باید د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښوالي په هدف له افغان امنیتي ادارو سره مرسته او همکاري وکړي. د کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل امریکا باید د تروریستي ډلو هغه ځالې چې پاکستان کې دي له منځه یوسي. د ښاغلي مجاهد سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د درجه بندۍ د څرنګوالي په اړه پوښتنه ځینې کړې.
تاسو پیږی چې په افغانستان کې جنگ جریان لري، په اکثر مناطقو کې د شلو نه زیات روسي ډلې په افغانستان کې فعالیت لري. نو طبعا د افغانستان د حکومت کې څوک کار کوي، اطراف واکنفت خپل کورو ته نشي تلای، مشکلات لري. نو په دې خاطر امریکایان هم په دې ویره کې دي چې که د موږ ادبا بدون د جریان اچولو د افغانستان د حکومت او بدون د یو امنیتي تدابیر نه دوی په افغانستان ګشت وګذار وکړي، کېدای شي په دوی باندې انتحاري حملې وشي یا نور دوی ګروګان ونیول شي یا دوی اختطاف شي یا دوی وتښتول شي د هغه خرابکارو او تروریستي ډلو نه. په دغه خاطر یې هوشدار ورکړی دی. زه هیله مند یم چې د افغانستان حکومت هم دا هوشدار مد نظر ونیسي او د خپل ادباو دپاره زمینه مساعده کړي، امنیت او هم د خارجیانو دپاره چې د سیاحت دپاره څوک راځي دلته او یا د کوم کاروبار د تجارتي سیستم دپاره راځي دغو امنیت هم تامین کړي.
مجاهد صاحب، دغه درجه بندي چې کوم د امریکا له خوا نصبه ده په افغانستان کې میشتو بهرنۍ وګړو لپاره همدارنګ د افغانانو لپاره څومره د اندېښنې وړ ده؟
په دې کې شک نشته چې د اندېښنې موجوده ده هم په افغانانو کې او هم په بهرنیانو کې. تاسو د فعلی حالت د افغانستاني نه، سیاسي حالت د افغانستاني نه، د کړکیچونه نه او د تروریستي ډلو حملات نه چې په افغانستان کې دوام لري. هر ورځ تاسو په اکثر ولایتو کې انتحاري حملې، تهاجمي حملات د مخالفینو یې نه، دا د افغانستان د اتباعو لپاره او د خارجیانو لپاره د نگرانۍ وړ دي.
دا چې افغانستان کې عملاً د تروریزم سره جګړه روانه ده، امریکا د یو نړیوال متحد په توګه څه کول ورته پکار دي چې تر څو د افغانستان په امنیت کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي؟ یعنی امریکا ته څه کول پکار دي؟
امریکا ته دا کول پکار دي چې د افغانستان امنیتي قواوې تقویت کړي، د افغانستان خلکو سره په ګډه همکاري وکړي او د تروریزم د تمویل او د تجهیز مسله ته په کوم هیوادونو کې دا او دوی ته اکثرا معلومه ده، حتی د اکاونټو د پیسو اکاونټونه ورته معلوم دي، دا بند کړي، دا سرچینې وچی کړي کوم زمان تر هغه وخت چې د تمویل او د تجهیز مسله بند نه شي او په افغانستان کې غټي عمراني پروژې پلي نه شي. په اطراف اکناف د افغانستان کې خلک په کار اونه ګمارل شي، دا د سربازګرۍ مسله بند ختمیږي.
د محمد اګل مجاهد سره مو مرکه اوریده. په افغانستان کې په وروستي امنیتی وضعیت غږیده. د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې یو وسلوال برید کې د سړک جوړونې د شرکت یو تن کارکونکي وشل شوی او درې ټپیان دي. روح الله انوري له سیمې تفصیل راکوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنجشنبه په سهار ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ د منډول ولسوالۍ د سرک جوړونې د یو افغاني شرکت کارکوونکي د کار لزای خپل کورونو ته روانو چې د دواب او نورګرام ولسوالۍ ترمنځ د ناپیژاند وسلوالو کمین سره مخ شوي او پکې د شرکت کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
دواب ته انجینران تللي وو بېرته چې واپس په لاره کې راتلله په هغوی باندې ډزې شوي دي. یو نفر د سیکورټي کس وجل شوی دی او درې نفر زخمیان دي او انجینرانو ته کوم آسیب نه دی رسیدلی. دا د عطاالله په نامه باندې شرکت دی چې دا د منډول د سړک دریم لاټ یې اخیستی وو.
د شرکت د ساتونکو مشر قومندان داود وایي دوی منډول ته تللي وو. کله چې دواب ته ورسېدل هلته یې د نورو شرکتونو مسؤلینو سره غونډه درلوده. له هغه وروسته یې د نورګرام ولسوالۍ په لور حرکت وکړ او د دوران ساحې ته په رسېدو سره پرې وسلوالو کسانو ډزې پیل کړې.
موږ سره درې کس انجینرانو، یو کس انجینر ما سره مخکې سیټ کې ناست و، دوه کس انجینران او یو زما خوری چې محمد یوسف نومېږي ټیکهدار دی. چې همالته ورسېدلو نو داسې ونه ویل چې یا تاسو ودرېږئ یا څنګه دی یا څنګه نه ده. تم حمله وشو ناګانی، داسې حمله وشو جنای چپ راست او شاله لورې. یو کس پکې شهید ده او درې کس پکې زخمیان دي.
هغه وایي په یاد لاره کې ډېری وختونه لارښو کوونکي راوځي، له خلکو پیسې اخلي، خو داسې بریدي تر اوسه نه وکړي.
امنیت نشته دغه لار کې، غله لګیږي او د موټر درې او بس تلاشي کوي. درې او تلاشي کوي کوم پیسې شدي کنه هغه کوي.
خلک وایي له کومې ورځې چې وسلوالو طالبانو د نورګرام او منډول ترمنځ د غزیدلي سړک په اوږدو کې پوستې لمنځه وړي، له هغې وروسته په لاره کې ستونزې پیدا شوي. تر اوسه نه د دغه سړک د امنیت لپاره بیا حکومت کومه هڅه کړې او نه په سیمه کې د دولت وسلوال مخالفین غم خوري. نو همدا وجه ده چې لارښو کوونکي په ډاډه زړه او په رڼا ورځ خلک لوټي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تمه د اروپایي ټولنه او ایران نن د ایران د اتومي تړون څخه چې په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو ملاتړ وکړي. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
په هغه غونډه کې چې نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ جوړیږي، تمه کیږي چې د ایران له اټومي تړون نه ملاتړ وښودل سي او تمه ده د دغې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی ایران ته ډاډ ورکړي چې دوی به د ایران د اټومي تړون د ملاتړ په برخه کې پر خپله ژمنه پاتې سي. رویټرز خبري اژانس د یوې اروپایي ډیپلوماتیکي سرچینې په حواله لیکلي چې وایي په دې کار سره هدف دا دی چې اروپایي ټولنه واشنگټن ته پیغام ورکړي چې ایران د تړون اصول مراتوي او دا به شوي چې د تهران د منځوي کېدو پر ځای یو اټومي موافقه ولري. دا غونډه داسې مهال کېږي چې نن به په دغه تړون کې د پاتې کېدو یا وتلو په اړه د امریکا ولسمشر وروستۍ پریکړه وکړي او دا پریکړه به د جنوري پر 12مه رسمن اعلان شي. د امریکا ولسمشر د ایران د اټومي تړون د تایید یارت لپاره نوې ورځې وخت ټاکلی وو. راپورونه وایي د ډونالډ ټرمپ ډېری لوړ پوړي سلاکاران پر دې خبرې کوي چې ولسمشر ته قناعت ورکړي چې د تړون له مخې پر ایران بندیزونه محدود کړي، خو د تېرې ورځې په دې خبرو کې ظاهرا داسې ښکاري چې ولسمشر دې کار ته لیواله نه دی. راپورونه وایي ولسمشر ټرمپ او لوړ پوړي سلاکاران به نن سره وګوري او د ایران د اټومي تړون په اړه به خپله وروستۍ پریکړه وکړي. د اروپایي ټولنې په ګډون د دې تړون نور غړي بریتانیا، چین، جرمني، فرانسه او روسیا پر دې ټینګار کوي چې تړون دې پر خپل حال وي، خو ولسمشر ټرمپ پر دې تړون سخت انتقاد لري. ایران پرون خبرداری ورکړ که امریکا له دې تړونه ووځي نو تهران به هم له تړونه بهر سي. تر دې خبرو یوه ورځ دمخه، یعنی د چهارشنبه پر ورځ، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وکتل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د ایران له اټومي تړون څخه د مسکو د ملاتړ اعلان وکړ. له ایران سره دا تړون د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت کې، یعنی په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زری لوګر ولایت د دښتک نه خبرې کوم. د مونږ په منځ کې په مالور کې مرز لګیدلای ده، له پخو ولویږي درې ساعته بعد مري. دغه دغه څرقه مرز زراعت والا تنخواه اخلي، قرار سندلې کې بخاري کې بخاري ته ناشتي. دغه څه مونږ ته څه خیر ورسېدو؟ دغه ولې نه ګرځي په منځ کې باندې؟ د مداخل نو سوالې نه خبرې کوم. د دښتک نه صحیح نه دی، مونږ منځ کې ټول مالونه مړسو. دغه زراعت ته مونږ پیغام ورسوي، نورم په مخه ښه.
السلام علیکم د ازادي رادیو ته سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم. زه د پاکستان د پښند شهر څخه د ټلیفون پر کار شوم. دلته یاره د ماجر سره ډېر سخت ظلم روان دي. دا ماجر کارتونه جوړیږي، یو نفر ماجر کارتو ته بغیر رشوت نه پرېږدي، تقریبا په نفر باندې 2000 روپۍ غواړي. نو که چیرې دغه زموږ ژغ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوي، ستاسو یو جهان مننه. په مخه مو شه.
سلام علیکم، زه د بادغیس ولایت یم، د غورماش د ولسوالۍ. دلته په ایران کې زموږ سره ډېر ظلمونه کوي. بیاغان ورته وایي په دغه دغه کې کلانتری کې د مندر اجاز افغانان زبروي، حاجیاتوي وړي پیسې ځینې اشکي، بیا په 5-6 لکه باندې رایاله کوي. دا بیا خیرانو سره دي یو کار وکړي د افغانستان دولت. موږ بېچاره بدبختان څه وکړو؟ یعنې په افغانستان کې موږ ته یو کار زمینه مسایله کوي. د خدای په امان. سلام علیکم
دوستانو، استاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شول. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. یو آر بی ا په مکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لا اسمت ساروان نه یو.
د افغانستان ولسمشر د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د محو کېدو لپاره اقدامات کافي ونه بلل. وی ویل چې دا ناروغي باید یو مخ له منځه یوړل شي. د افغانستان په شمال کې د شاهین 209 قول اردو وایي چې په یو لړ عملیاتو کې د درې قمندانانو په شمول 15 وسلوال طالبان وژلي دي. د پاکستان د مرکزی کابینې یو غړی وایي په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ورته وړاندیز کړی چې د دوی اکمالاتي وسایل دي د ګوادر بندر له لارې وارد شي. د هغې 8 کلنې پاکستاني نجلۍ پلار چې پرې جنسي تیری او وژنې خلکو ته ټکان ورکړی، نن پنجشنبه پولیس تورن کړل چې په پنجاب ایالت کې د لور د بېدرکه کېدو په مهال یې چټک اقدام ونه کړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي اتحادیه غواړي چې له نړیوالو قدرتونو سره د ایران اتمي موافقه پر خپل حال پاتې شي، او له امریکا غوښتنه کوي چې دا موافقه د ایران د توغندوي وسلو له پروګرام او د سوریې په جګړه کې د دغه هیواد له روله جلا وګړي. په پام کې چې اروپایي اتحادیه او د ایران له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اتمي موافقې ملاتړ نن پنجشنبه د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې اعلان شي، او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون چهارشنبه هیله څرګنده کړه چې له شمالي کوریا سره د جنوبي کوریا د دې اونۍ د ډیپلوماتیکو خبرو پیل په سیمه کې د کړکیچ د آرامولو لپاره د پراخ دیالوګ سبب شي.
دوستانو، اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې د افغانستان په ګډون د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام د راتلونکي شنبه په ورځ په نیوزیلند کې پیل شي. د دغه جام د پیل په لوبه کې افغانستان له پاکستان سره د سیالۍ ډاګر ته وځي. افغان 19 کلنې لوبډلې چې 2 میاشتې وړاندې پاکستان ته سر په سر 2 ماتې ورکړې او داسې جام اتلولي لري، دغو سیالیو ته د پوره چمتووالي خبر ورکړی دی. د کرکټ د نړیوال شورا د راپور له مخې د 2013 کال د 19 کلنو د نړیوال جام په سیالیو کې ټولې 14 لوبډلې ګډون کوي چې په 4 ګروپونو ویشل شوي دي. د دغه راپور افغانستان له پاکستان، سریلنکا او آیرلند سره په ډی ګروپ کې ځای لري. دا لوبې د افغانستان په وخت د شپې په 2 بجو پیلېږي. د دې سیالیو د مهال ویش له مخې افغانستان د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه له پاکستان، په 18 نیټه له سریلنکا او په 20 نیټه له آیرلند سره د سیالیو ډګر ته وځي. د بایسکل ځغلونې افغان 20 نفري لوبډله د نړۍ 8 هیوادونو ته د سولې پیغام لیږدوي. د بایسکل ځغلونې دې ډلې ته د سولې د ځوانو سفیرانو لوبډلې نوم ورکړل شوی چې ډېر ژر به خپل دغه سفر پیل. د بایسکل ځغلونې د دې لوبغاړو یو تناستازی علي اصغر کمالی وایي غواړي تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، روسیې، بلاروس، پولینډ، جرمني او آن فرانسې ته د سولې پیغام ورسوي. ویل کېږي چې لومړی به د بایسکل ځغلونې 4 نفري ډله چې 2 نجونې او 2 هلکان دي له افغانستانه حرکت وکړي، او د لارې په اوږدو کې به په هر هیواد کې له دوی سره 2-2 نور لوبغاړي یوځای شي او خپل دا سفر به په فرانسه کې پای ته ورسوي. د دې لوبغاړو دا سفر به د 2013 کال په وروستۍ میاشت کې پای ته ورسیږي.
دوستانو، زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی. اوس مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته اداري ځانګړی پروګرام دروابره او کور کلی واوري د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. په لوګر کې میش کوچان وایي خوستي قومونه دي په دې ولایت کې د دوی په وړاندې تړلې لارې پرانیزي، کنه دوی به هم د ځینو لارو تړلو ته اقدام وکړي. بل لور ته چارواکي وایي ډېر زر به دغې قومي لانجې ته د حل لاره پیدا کړي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل راستولی ریپورټ اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام او پاغه پسې کور کله لا یاد مباسي
په لوګر کې مېش کوچیان وایي کچېرې یو شمېر هغه خوستي قومونه چې په یاد ولایت کې پر کوچیانو د تاګ او راتګ لارې تړلي پرانینیزي نو دوی به د خوست کابل په ګډون یو شمېر نورې لارې پر خوستیانو باندې کړي. کوچیانو یا د سرګندونې د سې شمې په ورځ د لوګر د التمور په سیمه کې په همدې موخه جوړ شوي لاریون کې رسنیو ته وکړې. لاریون کوونکو چې شمېرې خواوشه 1500 کسانو ته رسېده ویلی چې ځینو خوستیو قومونو پر دوی خار ته غځېدلې لارې تړلې دي. قومي مشر سردار کوچي ازادۍ راډیو ته وویل
دوی مهلت راکړه دوه ورځې به موږ صبر ورته کوو که دغه مشکل حل نه سلو موږ بله لار نهسته مګه به دغه لارې بندو په هغو محدودو خلکو چې چا دا چل راښودلی دا د موږ نه اوس دا یغو راښودلی ده.
رضا خان کوچی وایي چې دوی د 1500 کلونو شرعي اسناد لري. که چیرې مرکزي حکومت دا مسله حل نه کړي نو دوی کولی شي د خوستیانو پر مخ د کابل، جلال آباد، لوګر او ګردیز لارې وتړي.
که دا مشکل د والي صاحب سره چې موږ متقه وکړه حل نه کړي، حکومت یا مرکزي حکومت حل نه کړي، دا قانونه حل نه کړي، نو موږ کولی شو په تچا د خدای چې د جلال آباد لار موتړو، کابل موتړو، لوګر موتړو، ګردیز موتړو د سټو پورې.
د انور په نوم یو بل کوچی وایي چې دوی د پخواني پاچا ظاهر شاه له وخته د کوچیانو د سیمې فرمان لري.
دا څلور څلوېښت کاله ظاهر شاه پاچاهي وکړه دا مو خوړلی دغه ورونه د موږ ده د موږ دا موږ به نه چې څو د غصبګر نوم کړي موږ خپل فرمان لرو موږ سره.
خوست والي حکم خان حبیبي چې له کابله خوست ته پر لاره وو لاریون کوونکو ته ورغی او له هغوی وغوښتل چې لارې دې نه تړي. ده وویل ډېر ژر به یا د ستونزې ته د حل یوه مناسبه لاره پیدا کړي.
د خوست ولسونو یو تعداد وړاندیزونه لرل چې هلته غصب سوی نظامي کمیشن مې تعین کړی ساحه ته تللی تاسې ټول په جریان کې مورچې ړنګې شوي دي غصب ړنګ سوی ده خو متاسفانه کله چې زه راوتلم بیا د یو تعداد حرکاتو په اشاره باندې دوی ختلي اول ته لارې بندې شوي.
بلور ته د خوست قومونه وایي چې کوچیانو خپل کوچیانۍ ژوند پرېښی او هغو میلو کې چې دوی به د ژمې په دریو میاشتو کې هلته خیمې لګولې او اوړي کې به بیرته پکتیا او لوګر لوري ته تلل اوس یې پکې زرګونه کورونه جوړ کړي او هڅه کوي چې کرار کرار د خوست د ختیځ لوري ټولې دښتې او غرونه لاندې کړي. خو کوچیان وایي د خپلو میلو اسناد لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، آیا کله مو فکر کړی هغه ماشومان چې په لار کوڅو کې سوال کوي او یا هم په داسې کارونو باندې بوخت دي چې دوی ته روحان او جسمان تاوان رسوي، اوس او په راتلونکي کې کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره میلمه ډاکټر وایس آریا دی. نوموړی وایي چې دوی هغو ماشومانو ته چې په لار کوڅو کې سوال کوي او یا هم په هغو کارونو بوخت دي چې دوی ورته جوړ نه دي یو څه کار کړی. په پیل کې به راته ووایي چې دوی د سوالګرو او هغو ماشومانو چې په لارو کوڅو کې په بیلابیلو کارونو اخته دي حالت څه ډول ویني؟
دا ماشومان چې بازار ته راځي دا یو اقتصادي یو اجتماعي مسله ده یا مشکل ده چې فامیل ته یو ضرورت ده چې باید خپل ماشومان بازار ته راولیږي یا کار لپاره یا سوالګری لپاره. متاسفانه ماشومان خپل حقوق نه خبر نه ده، د اجتماع یا ټولنې مشکلات نه خبر نه ده، د ټولنې خطرات نه دوی خبر نه ده چې څه شی خطر ده دوی ته او څه شی نه ده. او خامخا یو اجتماع که زین کسان استه چه ده ماشومانه یا ده خیزینه یا ده اسپینگیرینه یا فرصت طلب اشخاص استه چه گوری چه چیر تا فرصت ده و فرصت نه سو استفاده با بکی او ده ماشومان دیر پا بلند خطر آقا که ده.
مثلا چه رقم خطر سر دوی مخامخ
دی؟ فرض مثال ده ویلی سو چه که دیسی چه ده ماشومانه قاچاق لپار سو استفاده سی، که دیسی چه ده جنسی لحازنه خطر تمام جیسی، او دسی نور ستونزه که دیسی چه دوی بنده بعضی کارونه وکی چه به اصطلاح دوی رولی که سیاسی اهداف لپاره دوی نه پیږي.
اتر اوسه د سی پی هی تاسو سره ثبت شته یا تاسو لیدل دي چې هغه ماشومان باندې دا خبر استاسي وکړل دي سوي دي
و مونږ سره معلومات استه یا باز قضايا مونږ سره پراته ده چې دا ماشومان چې شپیزي او تلوته او دوده یا د پسمانده غذا را تولی دوی اول خو دغه وتل ته چیزی باز وخت جنسی تجاوز په خطر کې موجود سی ویده او بل دا چې دوی چې پلار راځي باز وخت باز فرصت طلب کسان استه چې دوی نه استفاده کوي. مثلا دوی ځان سره بویلې د خپل کور ته تر بیګا پورې دوی ځان سره ساتلې ده او خپل شخصي هدف لپاره بیا بیګا دوی خوش سی ویده دا غوینه.
کله چې دا قضیه سره تاسو مخامخ کیږي بیا څه ډول برخورد سره کوي؟ آیا دولتي مسؤل کسانو سره دا مسایل شریکوي؟
موږ ماشومان سره چې کار کوو اخر پروژه چې ختميږي خبر گزارش لیکو بیا هغه گزارش کې ټول مشکلات چې موږ سره نوسته وي دا یا موږ سره یادش سوي دا هغه خپل دونر ته او خپل تخنیکی وزارتو مثلا کار امور اجتماعي د صحت آمد یا بل وزارتو امور زنان د چې موږ سره کار کوي هغه ته خپل گزارش را لېګو یا بعض وخت بس مجلسونه چې به یې هغه سره شریکو.
بله دغه گزارشونه به تاسو تعقیبوي کنه آیا هغه دغه موضوع ته رسیدي کې هم څه پریک دي؟
خب کته سی وای چې موږ خپل اقدام کوو خپل توان بس بعد
مثلا څه رقم اقدام
مثلا د اقدام موږ کوو چې دغه ماشومان والدین سره ګورو موږ هغه سره خبرې کوو چې د خپل ماشومان په اصطلاح د شاخه کارونو کې هغه نسی په اصطلاح
پرینګدی مثلا چې د شپې تر وخت په هیلو
یا کځي خپل والدین سره بلارسي یا ګروپ په لحاظ لارسي او بل مونږه اجتماعي کارمندان لرو چې روز له طرف نه رالی ګوغه ساعت چې ډیر دوی ته خطر ده چې کڅوک پیدا شي ځاغو نه حمایت ونیسي.
د سماره چې ډیرای کسان بیوازلی دي یعنی کدي شوې چې کوم لاواس نه خپل ماشوم بیرون نه پیږدي به هم کورنۍ ته څه کول پکار دي چې وړه بچی له دغه سپی خو سره لکه تاسو یاد کړی مخنسي
که د سې وسې چې کورنۍ حد حقل کوشش وکړي چې ماشومان راونه لګي بازار ته کال لپاره
یعنی دوی خپل په ځان باندې فشار راولي
ځان لپاره فشار راولي کلیګیم کال لپاره خود سې کارونه کې باید دوی توظیف سي چې مسونه کارونه به مثلا د روز له طرف نه په اصطلاح دوی ته مسون ده فزیکی لحاظ ده جسمی لحاظ او د اجتماعي لحاظ دوی ته خطر نه ده کول سي چې مثلا دا والا دکانداری به وکي یا گروپ پا تیم کارو کی دست کارون استه چه پا اصطلاح خطر لد تیتایی
او بلا دا چه خپل بچی وقت نا وقت ود ساری چه چیری دو چان ساری دی پر یک لطه وای تاسی
خواه مخواه باید چه دوی پوسی چه اجتماع که یا طولند که زن استونز استه باید آقوی نخبر سی او خپل ماشومان تا اوهایی چه امازو یا امالوری تا چیزی بازار تا زن تا توجه که چه دغس مشکلات استا چه که تا تا مشکل پیسو لطفا ما سر شریکه چه آقا باندی رسیدگی و سی که سوک در تا سوویل یا ناجایز خبر اکرال یا تا تا چه ما سر لارسه دغس خبری ما سر شریکه که خو پتول دسی یو آگاهی ضروره ده والدین لپارم خام خاطر رنگ چه تا سوویل چه دویم ده عوست نلیگی خپل ماشومان یا پوچنیان خودویم ضرورت لری مطلب پده که ده کلیگیم باید یو تقسیم اوقات مسئول تقسیم اوقات ولری لاقل ده مشکلات یا خطرات چه اجتماع چسته اغا با تی تکو
ده وضعیت کم دسی دوام مکا وارد ماشومان دیش پیتر نا وقت پسرک سوال غوری یا هم دا چه ازینی وارد شاین خرچی لکه قلم کتاب چاو داشین دا وضعیت کم دسی دوام مکا دا چوم را بالاخره دی ماشومان آینده تا خطرناک که دلیشی
دا یوازی آقا اخپل ماشوم تا نه بلکه طول افغانستان تا طول اجتماع تا خطر زاده تا سو قیاس و که یو ماشوم ده سهار نه تر بیگا پوری ده سرک بقاله که یا یو غد مارکیت که کارو که سو سر مواجی کیگی دا آقا کسان سر مواجی کیگی چه استفادگر ده بیسواد ده پا اصطلاح متجاوز ده اخپل هدف لپاره کوشش کهی چه ده ماشومان استفاده یزه که چه آقوی ده ماشومان چه ده آقوی ضرورت ده که اولی سی چه ده اخپل هدف دوی باندی تطبیقه که ایده لحاظه دوی گرزی چه ده ماشومان تقیبهی چه چیر تا فرصت بهی آقوی سر خبری که خب آینده که دیر خطرزاده ده ماشومان لپاره او اجتماع لپاره دیر خطرزاده.
تاسی تروسه ماشومان لپاره کار کرده لدی و روست چه پلان لاری چه خپل کار به څومره پرمخ یوسی تر څو دغه ماشومان له دغه سې حالت نه وژغورل سي؟
هرچند چې همون نهاد ډېر کوچنی ده، د ټول افغانستان کې فعالیت نه لري، یوازې کابل کې ننګرهار کې یو څو ولایت شمال کې فعالیت لري، خو موږ خپل کوشش کوو چې دوه درې برنامه لرو ماشومان لپاره، یو خواږهی برنامه والدین لپاره لرو چې سر رقم خپل ماشومان حفاظت وکړي اجتماع کې، او که کار کې لیږي یا په اصطلاح اجتماع سر رقم دوی حفاظت وکړي. بل دوستانه محلونه لرو ماشومان لپاره اجتماع کې ډیر ځای کېسته، مثلا دغه آی دی پی کمپو کې یا به ځای داخلي کمپو کېسته مراکز چې ماشومان تراتولیږي بازیم کې د صحت په باره کې مغوی سره خبرې کوو، د تعلیم تربیه په باره کې خبرې کوو، او د ټولنې مشکلات یا خطرات باندې مونږ خبرې کوو چې سره هم ځان حفاظت وکي او بل ماشومان حفاظت وکي.
کورنۍ یو تل تاسو مشورات سره چې دوی څه وکي؟
کورنۍ باید خپل ماشومان باندې توجه وکي، باید کوشش وکي چې ډیر نه وخت د کور نه اغوی روانځي، یا کار کې ملګری باید روزانه دغه ماشومان به تعقیب سي، اغوی نه پښتني وکي د سهار نه که پوره سه مصروفیت در لودر چه سر مواجه سوی اجتماع که سوگ در تا خوو ویل، سوگ در تا بد ویل، دا پیسی چه تا تا راغلی ده کم نه لحاظ راغلی ده، سوگ در تا در که باز وقتی دیسی چه دوی غط پیسی سر راسی کور که، یا باز از دین شایان ورسری یا موبایل یا بل شای ورسری، باید دا جدی تقیب سی چه سوگ
خلای خواستن
پیوسی. مونگ شاید یو
در قد پیخی سویده
و در قد پیخی سویده، مثلا دا ما شمان چه سوال کهی باز موترو رازی دوی تا هر روز دوی روز دری روز پیسی در که یا غوی تویچ رازه ما سر لارسه تاست کالی اخلام تاست موبایل اخلام دقیقه سه پیخی سویده.
پدی لیتی طول ما شمان در دول پیخو سخه و ساتل سی تاش ندیر منه نخیر
تاست منه.
قدر من دوستانو، دا خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه فرض کې چی است الله ممل او ملګری.
کور کله
جوڑون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ.
چدا بدبخت جوان تیر کړي په تاریخ کې بچانه یې تیر کړي چې سی د توکم بیخی په دې دنیا څخه تور سزړه.
دی وی مېرمنې خبرې مو واورېدلې چې له فقر او غربت څخه یې شکایت کاوه. ستاسو په نظر هغو کسانو ته چې اقتصادي حالت یې یو څه خدای څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاسنیوی وکړي؟ نن په همدې حق لغږیږو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیران دي، ورپسې له خلکو پوښتو چې دوی خپلې هغه جامې چې نه یې اغوندي څه کوي، او له داسې ځوان سره مرکه لرو چې د خلکو اغوستل شوي کالي ټولوي بیا یې په بیوزلو کورنیو ویشي. دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې، ملتیا مو وکړئ.
قدر من دوستانو، لډیر په زمانو څخه د افغانستان د خلکو ترمنځ یو دود چې ډیری کسانی ستایي، هغه له بیوزلو سره مرسته ده. دا مرسته خلک په بیلابیل ډولونو ترسره کوي. موږ د کابل په کمپنی سیمه کې داسې ځای ته ورغلو چې په یو کوڅه کې 50 کورنۍ اوسېدلې. په دې 50 کورونو کې 45 دومره بیوزلي وو چې ځینې خوراک، څو پوښاک او یو شمېر یې د ناروغو اولادونو درملو ته ایران وو چې څه ډول یې برابر کړي. د یوه کور نارینه په انتحاري حمله کې مړ شوی وو. درې لورګانې، لیونۍ زوی او ځوانه مېرمن ورنه پاتې وه. دوی دومره په غربت کې د ژمي یخې شپې ورځې تېروي چې له خوراک پوښاک سره لیونۍ زوی ته د اعصابو درمل هم نشي اخیستلی. د دې کونډې مېرمنې تمه له شتمنو خلکو او دولتي مسؤولو کسانو څخه دا وه چې دومره مرسته ورسره وکړي چې بچي فقر او نیستي ورنه ونخلي. هغې په مړاو ماسوم سترګو، وچو شونډو او ژړېدلي غږ وویل:
مجبور است من خاطر من بیبدار خیلی سخت است، مشکل است مادر، من نیک کمک کنن
مجبوره ایم. مسکن توب ډیر سخت ده، مشکل ده. کوم کسان چې لمک سره مرسته کوي، له خدای غواړم چې آخرت یې ښه کړي او په دې دنیا هم دومره شته ورکړي چې ضایع نشي کړی. که چیرې لمک سره مرسته ونه شي، واړه بچی مې د ژمي په یخنۍ کې مري. دوی ګرم کالی نه لري. تو دا د وینې کوټه ډیره یخه ده، ځکه د سوخ لپاره خس نه لرو. پرون مې یوه کاسه اوړه له ګاونډیانو واخیستل، په نانوایی کې مې په قرض پاخه کړل. نن بیا حیرانه یم چې دوی ته څه برابر کړم، له کومه یې کړم. کومک ته ډیر ضرورت لرم.
این می ضرورت داره.
له کمپنۍ څخه چوری قمبر ته راغلو. دلته هم د بېوزلو کسانو په لټه کې وو. دا کار ډیر ساده و، ځکه غریب خلک دومره ډیر شوي چې په هره سیمه کې په لسګونو کورنۍ پیدا کېږي. 38 کلن جمیل مودی هغه د بېوزلۍ پاکلغه کولی.
دری بدره ټکو ټکور په ګده کوی کې وړه نه لرو. چاوي نسته، پلمېټ نسته، مثالې شیرینې نسته. په خدای باور وکړه، سپیلا دلته ګزاره وکړه چې وزلته موږ ګزاره کړو. کوچنیان دي که لویان دي، د یوه مخه دری بدره یو ګرسره بوټي نسته، دلته نور شی نسته. نو بره کمه لار کوي بر شی ګرسره په کور کې ګرسره نه لرو. یو سل یو نیم سل د یو چاسې پور که په دغه مازدیګر یو ګولا ډوډۍ راولی هلته، نور کار موږ نه لرو. بس نو دا هسې ژوند دی پر موږ باندې تیریږي.
جمیله باغ زنانه ته د دې لپاره راغلې وه چې کار پیدا کړي. هغه وایي چې د نیستۍ له لاسه یې ماشوم زوی بهر ته د کار لپاره لېږلی.
د مام دغه اوه شپاړس کلن زوی مې د غریبۍ لپاره له خپل ملکه لاړه، مجبوره شوه قزدارۍ له لاسه، یعنې لاده بې یاده قزداره شو. پاچا صاحب کېناست، کار و غریبي ودرېدله ډېره، یعنې شهزادي شپې خوب نه لرم. دای مرګ دا خپل نه یم، یعنی په هر کده غیاوه میاشت ما یو کال بتله خپل می وظیفه وخت درلوده، خپل وظیفه می ودرېدله، نشته کارونه نشته، بیکاری خرابه کړه. د شپې یا په هر کده داسې شپې کې زه په اولای کې ګرځم، ډیر تشویش سکه.
کسان خوب په یو ډول نه په یو ډول د ژوند له ناخوالو، فقر او غربت سره مقاومت وکړي. ناروغان کله دومره صبر او زغم کولی شي چې له خوراک سره دوا هم ورته ونه رسیږي. مریم چې له شپږو کسانو سره په یو کور کې اوسیږي، د خپل معلول ورور پاکله وایي کله چې پیسې دوا ته پیدا نه کړي، ورور یې بی حاله شي.
موږ مشکلات لرو چې خوراکو شیان هم نه لرو، د کور مصرف دا ټول مصرفونه موږ نش کولو چې پوره کړو. ماسپخین وخورو، شپې ته حیرانه پاتېږو، شپې وخورو بیا ګیسته همداسې حیرانه پاتېږو. یو ورور مې ده چې معیوب ده، دا چې دوا ونخوري بیا زوف کېږي.
له بېوزلو کسانو سره د لاسنیوي ډېرې لارې شته. په مایستلا وایي که زړه وخوږېږي، له ړندې سترګې څخه هم اوښکې راځي. یو کار چې ځینې کسانې کوي هغه دا دی چې له کورونو څخه کارول شوې جامې ټولوي، بیا یې په غریبو کسانو ویشي. په دې هکله وروسته غږېږو. اوس به له یو شمېر ښاریانو څخه واورو چې دوی خپل هغه کالي چې نه یې اغوندي څه یې کوي.
زما نوم مریم ده، د کابل استیدونکی یم. جامې او کالی مو چې زاره شي، کوڅې شاته جارو اخلو یا دیګ اخلو یا پلاستیک سامان اخلو.
زه مت الله د کنړ ولایت استیدونکی یم. کالی زاره شي، کده لویان او کده کوچنیان وي، هغه په بالاخترو کې تیز استفاده کیږي. د پنبې یا د مالوچ په ځای چې یا پسخونه کې پراته وي، غیر له دغې استفاده څخه نور خاص استفاده نه کیږي.
د بېوزلو لپاره د جامو راټولولو مسؤل عبدالناصر جویا داسې څوک دی چې له 2014 کال را په دې خوا د غریبو کسانو لپاره جامې داسې راټولوي چې خلکو ته د ټولنیزو رسنیو له لارې خبر ورکوي چې خپلې هغه جامې چې نه یې اغوندي د دوی خیمو ته وروړي. دوی د خپلو خیمو پته هم وایي. بیا ډیری کسان ان هغه جامې چې خپلې کاروي وروړي او دوی بیا په بېوزلو کسانو ویشي. له عبدالناصر جویا سره مو مرکه کړې، ورته غوږ پشو.
7 نفرو په دې فکر کې اوسې څنګه وکولای شو د خپلو وطنوالو ته یاري ورسو، کومک وکړو.
هغه څوک چې ډېر بېوزله
دي، بېوزله سره یوه لار امدا و چې د بېوزلو لپاره تودې جامې، د زمي دپاره راټول کو او بيوازه کورنۍ ته ور
سکالم چکړی دي
سکال ټیم زیات سو اولم سي کار شو کړی او اته نفر او سيو سولوشن نفر ته ورسید پغه وخت کې 2000 جوړي کالی راټول کړی او وسل 2000 جوړو نه زیات کالی راټول کړی او پغه وخت کې تقریبا 350 کورنۍ ته لباس توزیع کړل سکال په دې برنامه کې غواړو تقریبا اول دغه ټارګټ تم 500 کورنۍ دی بیا دغه ورسره غواړو چې د 1000 کورنۍ ته ورسو
کله ستاسو نه دا کالی بيوازله کورنۍ ته ویشي د خلکو برخورد سره قامدا یغو دویم غواړي تاسو رم بسته وکي نور خلک یو څلری
ځوانان سپینګری مېرمنې کوچنیان دغه ټولو یاري هم کوي وکړه مثلا د برنامه پورې زکی یو وړکای کوچنی ماشوم دغه توان دې نه درلوسي دغه یو غټ پلاستیک یوسي پلاستیک د پلار پلاستیک خو غلاس کلک نیول یعنی په دې مفهم چې زه دغه پلاستیک انتقالوم پغه کې جامې وړای وړ خایمه تا ورک انده پدی مفهم د څه خلک همکاري کوي مرسته کوي یو بډای و نه بډای راغله خایمه ته د خایمه د ځوانان د پاره د ګرمي پخلای او خپل لاس باندې نو دغه قصې دي چې پغه کې د ټولنې اکسل عمل خا اکسل عمل دغه کار په مقابل کې خي
تاسو یوازې د کابل په ولایت کې بي وزنه ته جامع توجه کوي په ولایتو کې او که یوازې په کابل کې بیا په څه رقم په شکل
ډیرای کار د منګه وس په کابل خار کې ده دغه جامع په کابل خار کې راټولو په کابل خار کې به ته کوزه کړې اغه بیزایسی خلک کابل ترازی بیا مونږه سروي لرو او دغه کورنۍ د عمومي سروي له طریقه انتخاب وسکل په دغه سروي کې یو اندازه تغیرات مونږ راوستلې ملي پولیسو اغه افسران چې شهیدان سوي دغه کورنۍ پاتې اغه بدون شک سه بیوزل دي ځکه اغه د کورنۍ رئیس او اغه مغه پولیسو مغه افسر اوسه د وطن لپاره سر ورک نو یو اندازه دغه پولیسو کورنۍ سره مرسته کوي یو اندازه اغه خلک سه مونږ ته زموږ خار پکې نو یو اندازه دو کورنۍ سره مرسته کوي یو اندازه هغه معلولین او مایوب دي چې هغه د کار کولو توان نه لري او ډیری کورنۍ په ډیر بدالت کې نو دا کلیم غوړه کورنۍ ته توزیع کوو سره هغه زموږ خپل سروي
د اسلام په دین کې هم راغلي چې له بې وزلو کسانو سره مرسته وکړي په دې اکله له دینی اړخه د پانتون استاد داوود نظم وایي
رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپل رب څخه حکایت کوي چې حقت محبتي للمتحابين فيا وحقت محبتي للمتباذلين فيا وحقت محبتي للمتزاورين فيا والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم پدې حدیث مبارک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لخپل رب څخه حکایت کوي چې خالق تعالی فرمایي چې زما محبت ثابت شوی د هغه لره چې هغه د الله د رضا لپاره یو بل سره محبت کوي د الله د رضا لپاره یو په بل باندې مصرف کوي یو بل سره مرسته کوي او کومک کوي دغه محبوب بندگان به په ورځ د قیامت په منبرونو د نور باندې وي او هغه به د عرش تر سیوري لاندې وي کوم چې په هغه ورځ به بل هیڅ حمایت او سیوري نه وي غیر د الله جل جلاله لا حمایت څخه نو په دې حدیث مبارک کې څرګندېږي چې هغه وي چې د الله د رضا لپاره یو بل سره مرستي کوي د هغه څومره لوړ مقام ده د الله جل جلاله په وړاندې
درنو دوستانو لکه څنګه چې په خبرونه کې روښانه شو لبي وزلو کسانو سره مرسته که په هر اندازوي د حقوقي لپاره ډیره ګټوره تمامېږي نو ځکه په کار ده چې لتوان سره برابر کومک ور سره وشي تر بیا په هر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
مهاجریم پروت بدا سی در پدریم بی منزلا بتر کومی زروان کڑا پسریم یو ورز بامی در دونا حال دزڑوائی در مانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا کا سوئی زر لیل دے کبیل جم دے کا ڈن مار دے کا سوئی ڈن دے کا انگلینڈ دے جرمنی دے کا ہالینڈ دے کدے فرانس کا سوئی زر لیل دے کبیل جم دے کا ڈن مار دے کا سوئی ڈن دے کا انگلینڈ دے دغواڑا کلا رسی دغوالا کلارسی گران کونڑ او بدخشان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا چیک سلوا کی ہے.